The Washington DC na The Voice of America diva radio de
Assalamu alaikum kadar manawridunko yawari bi astali masai da The Voice of America diva radio da nan de jumer was kal 2013 da january de miashti 19 minute da وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کندهار کې اته بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده او د شپې 19 بجې دي. زه نصیر احمد کاکړ یم او په عمره ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس دا ګنګوسې رد کړي چې ګواکې هغه هیواد کې د داعش ډلې په راپورته کولو کې د واشنگټن لاس دی. د سند پولیسو مشر د ولسی مدني او سیاسي فشار وروسته په کراچي کې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود د وژنې د پلټنو امر ورکړی او د خوراک نړیوال اداري خبرداري ورکړی که په شام کې جګړه ختمه نه سوه نو ډیری خلک به له لوږې څخه مړ سي. د ادارې ویاندې ویلي اوس هم هلته ځینې خلک د حیوانانو خوراک خوري. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس دا خبره په کلکه رد کړې چې داعش ډله په افغانستان کې واشنگټن راپورته کړې ده او دا ژمنه یې تکرار کړې چې داعش ترهګري ډلې ته په ماته ورکولو کې به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي سفیر په رسمي ډول د داعش په اړه په امریکا لګېدلي تورونه رد کړي دي. د افغانستان د پخواني صدر حامد کرزي په شمول یو شمېر نور افغانان او روسیه په امریکا تور لګوي چې د داعش ملاتړ کوي. د امریکا سفیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي امریکا هیڅ کله او په هیڅ هم ډول د داعش ملاتړ نه دی کړی. مطبوعات وایي د سند ایالت د پولیسو مشر په کراچۍ کې د پولیسو له لاسه د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د وژنې د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده او دغه کمیټه به له نن څخه خپلې پلټنې پیل کوي او په 15 ورځو کې دننه به و حکومت ته رپورټ ورکوي. دغه کمیټه کې د پولیسو د مشر مرستیالان سناولله عباسي، سلطان خواجه او آزاد خان شامل دي. نقیب الله مسعود چې د وزیرستان اوسیدونکی و کورنۍ یوه په کراچۍ کې پولیسو په سوراب ګوټ کې له یوه هوټل څخه بوتئ او درې ورځې وړاندې یې وژلی دی. د هغه د وژنې تور د ملیر پولیسو په اس اس پی راو انور باندې لګول سوی. د پنجشنبې په ورځ د کراچۍ په شمول د پاکستان په زیاتره پښتني برخو کې د نقیب الله مسعود د وژنې په ضد احتجاجونه سوي. د هغه وژنه زیاتره سیاسي مشرانو غندلې او د بې پلوه پلټنو غوښتنې کړې. ډیری سیاستوال تور لګوي چې دغه ځوان د پولیسو په جیلي مقابله کې وژل سوی. د خوراک نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې چې شام کې رواني د اوږدې ولسی جګړې له امله په زیات شمېر خلک د خوراک له کمی سره مخ دي او ډیری د لوږې څخه اغیزمن دي. د ادارې ویاندې ویلي دغه وضع به تر هغو دوامدار وي تر څو چې د دې په وینا هلته وحشي جګړه نه وي ختمه سوې. د ادارې ویاندې زیاته کړې ده چې شام کې ډیری کسان د حیوانانو خوراک او کثافاتو خوړلو ته مجبور دي. د امریکا استخباراتي چارواکو د څارنې د پروګرام د بیا اجازه ورکولو په اړه د پارلمان د غړو ستاینه کړې ده. د شخصي ازادیو فعالان په دغه لنجمن قانون باندې نیوکې کولې او وایي د عام وګړي د حقونو په ژغورنه کې دغه قانون پاتې راغلی دی. د پنجشنبې په ورځ د سینټ غړو د خارجي څارنې دغه قانون د 24 په مقابل کې په 15 رایو سره د 6 کلونو لپاره منظور کړ. د دغه قانون له لوري به امریکایي استخباراتي ادارې وکولی سي چې په نورو هیوادونو کې د وګړو د الکترونیکي خبرو چې پکې فیسبوک، ګوګل، ورایزن او نور شامل دي څارنه وکړي. د داعش د وسلوالې ډلې یو جګړهمار او پروپاګند کوونکی دینیس کاسپرت په شام کې د جګړې په مهال وژل سوی. هغه د جرمني اوسیدونکی و. د شپله و مطبوعاتي ډله الوفا د پنجشنبې په ورځ ویلي هغه په دیر الزور کې په هوایي بمبار کې ووژل سو. د امریکا د استازو په شورا کې ریپبلیکن ګوند د لګښتونو اقدامات د 190 په مقابل کې په 213 رایو سره منظور کړي چې حکومتي چارې له درېدو څخه بچ کړي. دغه اقداماتو باندې به اوس په سینټ کې ووټینګ کیږي او دا لا معلومه نه ده چې سینټ به منظوري ورکړي او کنه. د پارلمان غړي دوی لارې لري چې یا خو د یوې میاشتې پارزي لګښتونو موافق سي یا حکومتي چارې تر هغو وتړي تر څو چې د کال 2018 په بجټ باندې موافقه نه وي سوې. بلې خو د امریکا صدر د بجټ په اړه په کانګرس نیوکه کړي او خبرداري ورکړې چې چیري حکومت په ټپه ودرېدي نو دا به د پوج لپاره ډیر خراب وځوي. کچيري په کانګرس کې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د بجټ په اړه موافق نسونو د شنبې لروزي څخه به حکومتي چاري په ټپه ودرېږي. او د امریکا صدر ډانل ترامپ د خپل چیف اف سټاف جان کیلی سره د اختلافاتو راپورونه رد کړي. د هغه وروسته چې جان کیلی ویلي و تیر کال د صدارت منصب سمبالولو وروسته د ترامپ په فکر کې بدلون راغلی دی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه ته ل واشنگتن ڈی سی څخه غواجی استه او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس دا خبره په کلک رد کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې واشنگتن راپورته کړې ده او دا ژمنه تکرار کړې چې داعش ترګری ډلې ته په ماتې ورکولو کې به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې سمینا احسن راکوي.
دا ډوم پېزل دی چې امریکایي سفیر په رسمي ډول داعش پاړه په امریکا لګېدلو تورونو ته جواب ویلی دی. د افغانستان د پخوانی صدر حامد کرزی په شمول یو شمیر افغانان او روس په امریکا د داعش د ملاتړ الزام لګوي. جان باس په کابل کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې داعش سره د امریکا د ملاتړ ګنګوسې رد کړي. ښاغلی باس وویل اجازه راکړئ ځکه چې دا ګنګوسې په گردش کې دي چې په کره ټکو کې ووایم چې افغانستان ته داعش امریکې نه دی راوستي. امریکې هیڅ کله په هیڅ شکل کې هم نه د داعش حمایت کړی، نه جوړه کړې او نه د حملو ډله کړې ده. تیر کال د وایس اف امریکا په شمول د یو شمیر مطبوعاتو سره په مرکو کې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی ویلی وو چې داعش د امریکې آله ده. ښاغلی کرزی دغه خبره د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په هندوستان کې بیا تکرار کړه او وی ویل چې په کار ده امریکا د دې خبرې وضاحت وکړي چې په افغانستان کې د داعش ډله څرنګه راپورته شوه. د هندوستان سرکار نوې دلی کې په سیمه کې د حالاتو په اړه یوې غونډې ته وینا کې حامد کرزی وویل چې د افغانستان ځینې مسلې د خارج نه راغلي دي. تندروي د امریکې او د پاکستان د همکارۍ پیداوار دی او د دې مثمراتو سره افغانستان مخامخ دی. امریکا باید د دې وضاحت وکړي. د کابل لپاره د امریکې سفیر جان باس هم دا خبره تکرار کړه چې د افغانستان مخالفې وسلوالې ډلې په پاکستان کې میشته دي او د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې د بریدونو منصوبې جوړوي. ښاغلی باس وویل دا خبره سپینه ده چې امریکا نوره د پاکستان دغه سلوک نشي زغملی او دا باید بدل شي. هغه وویل زموږ د دفاع وزیر جیمز میټس د پاکستاني چارواکو سره پرله پسې خبرې کړې چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره یو مناسبه لاره ولټوي. پاکستان په خپل خاوره د وسلوالو د موجودګۍ خبره ردی. د امریکې سفیر د داعش ډلې په اړه کلک خبرګون وښودلو چې په دې وروستو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ د لویو پیښو او ځانمرګو بریدونو پړه په غاړه واغسته. جان باس وویل د داعش ډلې سره د روغې جوړې او سولې هیڅ لار نشته. هغه وویل یوازینۍ لاره دا ده چې په ضد کلک ګامونه واغستل شي او د جګړې په ډګر کې یا ووژل شي او یا ونیول شي او نور دا توان ونه لري چې د ترهګرۍ بریدونه وکړي. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د چهارشنبه په ورځ وویل چې حکومت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن په اړه د خبرو اترو بنیاد برابر کړی دی. د امریکې سفیر جان باس د روس دا اعلان وستایلو. هغه وویل د ماسکو لخوا د مذاکراتو مثبتې نښې ستایو خو زه فکر کوم دا هم د ارزښت وړ خبره ده چې د امن خبرې باید په خپله د افغانانو لخوا پیل شي. مونږ به ګورو چې څنګه ملاتړ کولای شو. ښاغلی باس وایي د افغانستان په استقلال باور لري او په دې نظر دی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د پخلاینې او سولې هر بهیر باید د افغانانو خپلې او د دوی لخوا شروع شي. جان آر باس وویل د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان او امریکې د حکومتونو سره په دې هیواد کې د روانو حالاتو په پوهېدو کې لا مرسته وکړي. د امریکا سفیر عباس په وینا دوی د هر هغه چا هڅې ستایي چې د امن د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې برخه کې رغونکي نقش ترسره کوي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ویلي افغان حکومت او د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته ژمن دي. د دارالانشا مشر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په بین الافغانی خبرو اترو ټینګار کړی او ویلي دی که سولې په مذاکراتو کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه لاسوهنه ونه کړي، نو د افغانستان خلک هغه نتیجې ترلاسه کولی سي کوم چې دوی آرزو لري. تفصیل حکمل روان له کابله په دې رپورټ کې راکوي.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر ډاکټر اکرم خپلواک وایي د افغانستان خلک د دې وړتیا لري چې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې له وسلوالو مخالفینو سره سوله وکړي. خپلواک د سولې له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو ملاتړ اړین وبلو، خو په ټینګار سره یې وویل که د سولې خبرې اترې د بین الافغاني ډایلوګ له لارې ترسره شي، ترلاسه شوې پایلې به د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره برابرې وي.
یو له یو اصلو څخه چې ولې د افغانستان حکومت په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کوي، هغه په دې هدف ته که په مذاکراتو کې د سیمې هیوادونه یا نړیواله ټولنه دخالت وکړي، مذاکرات هغه څه چې نتیجې یې د افغانستان خلک غواړي نه رسېږي. موږ د سیمې د هیوادونو او د نړیوالو ټولنو حمایت په خپله غواړو، مګر غواړو چې مذاکرات مطلقاً په افغاني شکل باندې وي تر څو چې موږ نتیجې ته ورسېږو.
د سولې د دارالانشا مشر په افغانستان کې سولې له شعار څخه تر عمله سرلیک لاندې په څېړنیزه غونډه کې وویل، د سولې د پلي کېدو لپاره د قانون پلي کېدل د هر افغان د مسؤلیت لپاره ملي وسلوال فوج طاقت او د یوې سالمې عدلي او قضایي ادارې شتون چې قانون پلي کړی د سولې د ضمانت لپاره اساسي ټکی دی، او د دې هدف ته د لاننګ د کېدو لپاره افغان حکومت باید هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
درې مهم شیان دي چې سوله تضمینوي: د قانون حاکمیت، یو ملي وسلوال قوت چې مسؤلیت هر افغان ته ورکړي، او یو سالم عدلي او قضایي سیستم چې عدالت تامین کړي. دا درې مهم اصل دي. د دې درې اصل لپاره باید حکومت تعهد وسپاري چې سوله راوړي، دا درې اصل یې تطبیق کړي وي تر څو چې یو څوک د مسؤلیت احساس وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي نیکی هیلی چې له افغانستان څخه تر لیدنې وروسته د ملګرو ملتونو په ناسته کې خبرې کولې، ویلي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پالیسي ګټوره ده، او په وینا یې تر بل هر وخت دا مهال له طالبانو سره د سولې خبرې اترې نږدې شوې دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیو رادیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده. قدرمنه اوریدونکو، اوس مو هم پام راګرځو یو بل رپورټ ولورو ته چې د پاکستان د حکومت له دې اعلان وروسته چې افغان کډوال دی په یوه میاشت کې دننه خپل وطن ته ستانه نسی، له هغه وروسته په پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوالو د غوښتنه یواری بیا په ټینګار سره تکرار کړی ده چې د دوی د پاکستان کې د اوسېدو مددی وغځول سي تر څو چې په افغانستان کې بشپړه سوله نوي راغلي. خو په ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې یو ویاند په اسلام آباد کې ډیور رادیو ته ویلي دي چې د پاکستان، افغانستان او د ملګری ملتونو ترمنځ دا موافقه سوې ده چې د ډسمبر کال 2018 تر پای پورې به د افغانانو د پاکستان کې د اوسېدو مده غځول کیږي. تفصیل ور باندې حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
په پاکستان کې د میشت افغانانو د ستونزو د حل کمیټې نن په دستور کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پوره امن راتلو پورې دی دوی ته په پاکستان کې د استوګنې موقع ورکړي شي. د کمیټې مشر اصلاح روټي وایي د دوی په واپسې پروژه به یوازې څو کلونه واخلي.
دا خو اول مشکلات ډېر زیات دي. اول خو یخنی دی، په دې یخنۍ کې هلته چې دا خلک نه ځای لري، نه مثلا کور لري، نه آمادګي لري، او دا 2.5 میلیونه خلک تاسو لیدلی وي چې په 2014 کې تقریبا ډېر افغانان 3 لکه خلک ووتل، نو دغه دپاره 2 میاشتې ولګېدلې. تقریبا 6 لکه خلک به تقریبا وتلي وي په هغه وخت کې. نو دا که په هغه حساب سره کې چې دا خلک منظم دا د تک پروسه شروع هم شي، د تاسو کلونه په کار دي.
د سرحداتو د سفران منیسټر سیکرټری سلیم خان تیر ماښام یو شخصي ټلویزیون ته وویل په یني حال کې د پاکستان دننه د میشت افغانانو د استوګنې د مودې غزولو لپاره کوم حکومتي پلان نشته دی. خو د یونیسیار ویان کسر خان پر دې ډیور ریډیو ټلویزیون ته وویل د کال 2018 د نومبر د استنبول د دریغیزه غونډې د پریکړې تر مخه به پاکستان ته د موده د روان کال د هیرنې میاشتې پورې غځول وي.
نو یعنی سیار په دې حوالې سره اوس حکومت سره خبرې اترې روانې دي او سفران وزارت چې کوم دی هغه په یو پلان باندې کار کوي چې هغه پلان به دي وفاقی کابینه ته ورکوي په د جنوري تر اخر دیشم جنوري پورې دا پلان هلته کیږي ورکوي. مونږ په دې خبره باندې دا زور ورکو چې د دې د افغان چې کوم کډوال دي د دې چې کوم د ستنېدو کوم هغه د هغه باید چې په خپل خوښه وي با عزت وي او با حفاظت وي.
خو یو کډوال او د افغان د مهاجرو د یو کیمپ مشر محمود شاه وایي د افغانستان په اوسني داخلي حالاتو کې گزاران او معاش برابرول ګران دي.
هلته زخ ډېر بد حالت دی د داعش وجود بیل دی او د نور بهرني فوځونو وجود بیل دی او داخلي جنگونه منځ کې بيخي زیات دي او د دې نه بیا نه روزګار شته نه کاروبار شته او نه د روزګار مواقع شته. نو دا غینا دغه مشکلات دي چې ډیر زیات مهاجر بیر تر استون شو.
سیرون کی وای د پاکستان امریکای او افغانستان ترمنځ اکثره پر اوچتیدونکو اختلافاتو کې په پاکستان کې مش افغانان د یو ټولي د غی زیاتولو د علت په توګه کارول کیږي. خدا افغانان کډوال وای دی په دې ټولو کښالو کې به طرف دي او باید دې ته په انساني توګه وکتل شي. د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کې شو.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا کډر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه ته واشنگټن ډی سی څخه واجیاست. اوس مهم پام راګرځوي بل رپورټ ولوري ته چې پاکستانی مطبوعات وایي د سند ایالت د پولیسو مشر په کراچۍ کې د پولیسو لاسه د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د وژنې د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده او امر یې ورته کړی دی چې په درې ورځو کې دننه دي خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کړي. دغه کمیټه کې د پولیسو د مشر مرستیالان سناوله عباسی، سلطان خواجه او آزاد خان شامل دي. تفصیل راکوي نو شروان کلندر په دې رپورت کې.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د چا ګوند چې په دغه صوبه کې واکمنی کوي د خپل واکمنې پاټه د سند د کورنو چارو وزیر سهیل انوار سیال ته د پیښې د پلټنو امر کړی دی. خغلی سیال سمدستي د سند د پولیسو مشر ته په دې اړه د یو تحقیقاتي ډلې د جوړولو امر کړی دی. د وروستي معلوماتو لمخې د سند د پولیسو مشر د دې پیښې د سړنې لپاره یو درې کسیزه ډلې ټاکلې چې د پولیسو اعلی افسران اډیشنل آی جی ثناء الله عباسی، ډی آی جی سلطان خواجه او ډی آی جی آزاد خان پکې شامل دي. ټاکل شوی ډلې سمدستي په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. په سوشل میډیا ځنو سیاسي کارکونانو په کراچۍ کې په میشته پښتنو او د نقیب الله په ملګرو غږ کړی دی چې نن یعنی د جمعې په ورځ به د حکومت لخوا جوړې شوې کمیټې په وړاندې بیانونه ریکارډ کولی شي. باید د پیښې او وجل شوی نقیب الله پاړه معلومات لرون کې خلک د کمیټې په وړاندې ورشي خپل بیانونه ریکارډ کړي. د عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځنو سیاسي مشرانو او غړو وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر هم تور پورې کړی دی چې نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وجل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند په کراچۍ کې د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود د وجنې په ضد په سند اسمبلی کې قرارداد وړاندې کړی او پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د دې ګوند مشر عمران خان وایي د پولیسو په جالي مقابله کې د نقیب الله وجنه د غندنې وړ ده. په سند اسمبلی کې د نقیب مسعود د وجنې په ضد قرارداد د تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر خورم شیرزمان وړاندې کړی دی چې پکې لیکل شوی په ملیر کې د فاټا ځوان نقیب الله مسعود د مخامخ جګړې ماهر انکاونټر سپیشلیست د پولیسو مقابله کې وجل دی. هر ورځ د پولیسو په مقابلو کې ځنې بې ګناه کسان وجل کیږي. د نقیب الله مسعود وجنې عدالتي پلټنې دی وشي. د کراچۍ په ملیر سیمه کې د پولیسو مشر راو انوار چې د نقیب الله مسعود د وجنې تور پرې لګول کیږي وایي داوه کوي چې نقیب الله مسعود د پاکستانی طالبانو د تحریک غړی او د ترهګرې په ډېرو پیښو کې لاس لرو. د نقیب الله مسعود د وجنې په ضد د چهارشنبې له ورځې راسې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو غوسه راپارېدلې او له حکومت غوښتنې کوي چې د هغه د وجنې بې طرفه تحقیقات وکړي. بل لور ته د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پاکستان په لوی او وړو خارونو کې زرګونه خلکو د نقیب الله محسود د وجن په ضد احتجاجونه کړي. د کراچۍ د پولیس په ضد یې شعارونه ورکړي دي او په پېښور، کوټه، ژوب، کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالان سړکونو ته راوتلي وو. د وایس آف امریکا د خبریال له خولې د نقیب الله محسود مړی پرون د زیارت په ورځ ټانک ته رسول شوی او جنازې هم شوې ده چې په سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د خوراک نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې شام کې رواني د اوږدې ولسی جګړې له امله په زیات شمیر خلک د خوراک له کمی سره مخ دي. د ادارې ویاندې ویلي دغه وضع به تر هغو دوامدار وي تر څو چې د دې په وینا هلته وحشي جګړه نه وي ختمه سوې. د ادارې ویاندې زیاته کړې ده چې شام کې ډیری کسان د حیوانانو خوراک او کثافاتو خوړلو ته مجبور شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې. د خوراک نړیوال ادارې خبرداري ورکړي چې شام کې اوږده ولسی جګړه لا نور خلک دلوږي او ناورین وخواته دک کوي. دغه اداره د ټول خندونو برسیره په محاصره سوي او هغه سیمه چې تاګ ورته ډیر ګران دی په میلیونونو کسانو ته د خوراک رسولو هڅې دوامدار ساتلې دي. خو د ډبلیو اف پی ویاندی بیتینا لویشر وایي دغه هڅې کافي نه دي.
As you know, we are having a big operation in Syria. In December reached 3.1 million people in total, but 6.5 million people are food insecure.
هغه لکه څنګه چې تاسو خبري یاسته موږ په شام کې غټ عملیات لرو. د دسمبر په میاشت کې موږ 3.1 میلیون کسانو پوری ورسېدو خو هلته 6.15 میلیون کسان خواړه نه لري. څلور میلیون نور کسان د خوراک د نه لرلو د خطر سره مخ دي. دا شمیر په یو کال کې دننه تر دو چنده هم زیات دی. لوی شر وویل دغه وضع به تر هغو دوام ولري تر څو چې د دې په وینا دغه وحشي جګړه نه وي ختمه سوې. هغې ویلي د خوراک نړیواله اداره په محاصره سوي ختیځ ښار غوطه کې د تشدد پر زیاتېدو ډېره اندېښمنه ده. غوطه سیمه د ادلی په ایالت کې ده او سرشار دمشق ته نږدې ده. لوی شر وویل د پرله پسې جګړو او بمباریو له امله په ختیځ غوطه کې د خوراک سخت کمی رامنځته سوی. دغه ډول د هغه سیمې د 400,000 وګړو لپاره د خشاکو او د چشولو د اوبو هم ډیر کمی دی.
We have seen many cases of severe malnutrition. Some of the people have been eating animal fodder and garbage. Many of the people are forced to live underground.
هغه وایي دوی د خوراک د کمی یو شمیر پیښې لیدلې دي. ځینې خلکو د حیوانانو خوراک او کثافات خوړل. ډیری خلک دې ته اړ سوي چې له مارکیټونو یا نورو لارو څخه د خوراکي توکو ترلاسه کولو بغیر لاندې په تیخانو کې واوسیږي. ویاندی لوی شر وویل په ایدلیب کې د جګړې د زیاتوالي له امله یو لک کسان دې ته اړ سوي چې محاذ ته نږدې خپل کورونه پرېږدي. هغې خبرداری ورکړې تر څو چې دغه خلکو ته مرستې رسیږي نو ډیری به د ژمي په موسم کې د خلاص آسمان لاندې بې سرپناه او خوراک پراته وي. یو څو ورځې وړاندې په ختیځ غوطه کې د روسیې جنګي الوتکو د یاغیانو په مرکزونو بمبارونه کړي وو. په جواب کې یاغي ډلو په شام کې د روسیې په هدفونو بریدونه وکړل. روسیه د شام د حکومت ملاتړ کوي. قدرمن اوریدونکو د خبرو خپرونه لا دوام لري. اوس هم زو یو بل راپور لوري ته چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپل چیف اف سټاف جان کیلی سره د اختلافاتو راپورونه رد کړی دي. د لاغه ورسته چې جان کیلی ویلی و تیر کال د صدارت منصب سنبالول ورسته د ټرمپ په فکر کې بدلون راغلی دی. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورټ کې زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د هغه اندېښنو ردونه کړي ګنې د خپل چیف آف سټاف جان کیلی سره اختلافات دي. کله چې جان کیلی ویلی وو د دیوال په معامله واک ترلاسه کولو یو کال وروسته د صدر خیالات پاخه شوي دي. ویل کېږي دغه بیان باندې صدر ټرمپ ناراضه شوی وو. زیارت پورس پنسلوینیا کې خبریالانو سره خبرو په مهال صدر ټرمپ ویلي دی فکر کوي جنرال کیلی ډیر ښه کار کوي او دی یو خاص تن دی. کله چې د صدر نه پوښتنه وشوه چې د جان کیلی لخوا کانګرس غړو ته ویل چې صدر ټرمپ مهاجرت قانون په اړه نه دی خبر کړی شوی، نو صدر ویلی هغه داسې نه دی ویلی څنګه چې تاسو غواړئ هغه ویلی وي. پنسلوینیا ایالت ته تلو په وخت د صدر خصوصي الوتکې ایئر فورس ون کې د وایټ هاوس ویاند راج شاه خبریالانو ته ویلي جنرل کیلی د امریکا د سویلي کمانډ د میرین ځواکونو مشر او بیا د قومي امنیت ادارې یا هوم لینډ سیکیورټي مشر هم پاتې شوی، نو هغه په سویلي پوله د دیوال جوړولو په اهمیت تر ټولو ښه خبر دی او دې لپاره کانګرس سره خبرو اترو لپاره هم غوره تندی. نو هغه به یو شمېر مدونو کې د صدر خیالات څرګندوي چې پکې امیګریشن یا مهاجرت پالیسی هم شامله ده. د نن وړاندې صدر ټرمپ ویلي وو مکسیکو سره لګیدلې پوله باندې دیوال جوړولو منصوبه د ده په دماغ کې هم هغه شان ده څنګه چې په لومړۍ ورځ یې سوچ کړی وو او دې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. صدر ټرمپ خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي وو دغه دیوال ځنې برخې د تلو راتلو لپاره به خلاصې وي او ځنې قدرتي بندیزونو لکه غرونو یا سیندونو باندې به هم دغه دیوال نشي جوړولی. د امریکا صدر دیوال په مسله خپل دریز یو ځل بیا تکرار کړی چې دا د هغه د انتخابي کمپاین تر ټولو غټه وعده ده او دا غږ په داسې حال هم مخې ته راغلی چې کانګرس او وایټ هاوس جمعې ورځ وروستو حکومتي چارو لپاره فنډونو خلاصولو باندې خبرو اترو کې بوختي. وایټ هاوس د دیوال او د غیر قانونه کډوالو تحفظ قانون ډاکه ختمولو لپاره پیسې غواړي، خو ډیموکراتیک ګوند دغه مطالبه مخالفت کوي او یره دا کچري کومه لوزنامه مخې ته را نغله نو حکومتي چارې به وتړل شي.
او اوس وړاندې کوي یوه اداره چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
بشری قاچاقي یا انساني سمګلینګ د جدید دور د غلامۍ په نوم هم یادیږي. دا د اربونو ډالرو د مالیت مجرمانه کاروبار دی، د بشری حقوقو یو ډیره ناوړه خلافتیا ده او خلک د خپل ازادۍ نه محروم کوي. دا ګوندې دانوانه کی د خلکو تحفظ په خطر کې اچي، قومي سلامتیا ته نقصان رسي او د قانون حکمرانی تالا ترغه کوي. دا د بډو رشوتونو روزنه کوي، نور نور جرایم خوري او ترهه ګرایله د پیسو ټکو په پیداګیر کې لاسګیرنه هم کوي. د مهنت د عالمی تنظیم تخمینه ده چې دا وخت په دنیا کې تقریبا 2.5 کروڑ خلک د بشری قاچاقۍ د لاسه ځپلي پراته دي. په دې کې 1 کروڑ 80 لکه خلک جبري مشقت یا بیګار کې گیر دي، 50 لکه خلک جبري جنسي عمل ته مجبور کړی شوي دي او 70 لکه خلک داسې دي چې د مملکت لخوا په جبري مشقت کې رئیسار کړی شوي دي. په دنیا کې یو ملک هم د انساني سمګلینګ د لعنت نه محفوظ نه دی. دا د دنیا په ګټ ګټ کې د خلکو په کورونو کې، کارخانو کې، پټو ورشوګانو کې او د مچیمارۍ په کښتو کې خور شوی دی. په نورو داسې بشپیر زینو کې هم دا وبا ننوتې ده چرته چې خیال هم نه کېدو. انساني سمګلینګ په امریکا کې هم شته. د دې مطلب دا شو چې موږ به د دې بدای خلاف جنگ د خپل کور نه شروع کوو. هم دغه سبب دی چې د جنوري میاشت د یو صدارتي فرمان تربخی د غلامۍ او د انساني سمګلینګ د قومي مخنیوي میاشت اعلان کړی شوی ده. صدر ټرمپ د دې ورځې په خپل فرمان کې زیاته کړې ده چې انساني سمګلران د خلکو په خپل جال کې د ګیرولو لپاره دوی ته د روښانه سباون شنه باغونه ښایي، هر کله چې په بدل کې ورته د غلامۍ نه سیوا نور هیڅ نه ورکوي. خلکو ته د سوکاله ژوند ورکولو په ځای دوی د خلکو د مجبورونه ځان له فائدې اخلي او دوی دومره ویری چې په کارخانو کې جبري مشقت کولو ته او په چکلو کې ګنده کاروبار کولو ته مجبور کی. دین علاوه دوی نه په پټو کې، د مچیمارۍ په کښتو کې، په ذاتی کورونو کې او په بشمیره نورو کارخانو کې جبري مشقت اخیسته کیږي او د دوی په وینو زو او خلو دا خلک خپل د آرام جون تیری. صدر خپل پیغام کې په دې خبره هم زور ورکړی دی چې د غلامۍ او د انساني سمګلینګ د مخنیوي د قومي میاشتې په موخه مونږ له د نوي سره دا لوس پکار دی چې د غلامۍ نوغې به وباسو. انساني سمګلینګ د نورو انسانانو نه د ناجایز فائدو اخیستو یو ډیر زوړ او ناترسه عمل دی، خو زموږ په دنیا کې د دې لپاره ځای نشته. په دې میاشت کې مونږ باید چې دا لوزو کو چې د انساني سمګلینګ د ګند د صفاکولو لپاره به د خپل وس چار دننه هیڅ نه مخناړو، ځکه چې د دې د لاسه په ګرد د دنیا کې ډیر بی ګنا خلک په عذاب کې پراته دي.
د دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدرمن اوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدله. دا خبرونه په یو څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو تاسو ته یادونه وکړو د پاکستان په وخت د ماښام شپږ بجې او افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې به یو بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، رپورټونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیو ریډیو اوریدل مه هیروئ. په همدغه څپو به په یو څو شیبو کې د مشال راډیو خپرونې اوري، تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر زاهد خټک ستاسو له درانه خدمته اجازه غواړو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.